द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده او زه یم سمینه احسن نن د زیارت ورځ 2018 کال د اگست 13 نیټه د پاکستان کې شوې د سحر شپه افغانستان کې دي د سحر 5 نیمه په واشنگټن ډی سی کې د شروع د ماسخوتن 9 بجې د اگست 13 نیټه ده د ډیو ریډیو نیم ساته خبری خبرونه کې به تاسو ته تازه خبرونه په مهمو موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه وړاندې کوو خو لاول د خبرونو سره کې د پاکستان الیکشن کمیشن د هیواد وزیر اعظم نواز شریف او دغه د کورنۍ کسانو ته د مخالف ګوندونو په خواست نوټیس جاری کړي چې پکې د وزیر اعظم او دغه د خپلوانو نه د پاکستان بهر خپل پروت مال تفصيلات غوښتل شوی. یمن کې د سعودي عرب په امداد فوزي ائتلاف هوایی کاروایانو کې 15 کسان وژلو پس نن هوتسي یاغیانو د سعودي عرب نجران ښار په نښه کړی او میزایل په یو برید کې 9 سعودیان وژلي. سعودي چارواکي وایي مړه کسان عادي وګړي وو خو یاغیان دا دعوه ردوي او وایي اهداف یې فوزي دي. د امریکا په مرسته جنگ کوونکي شامی جمهوري عسکر وایي د داعش وسلوالې شام کې په تیښته مجبوره کړي او یې سرګنده کړي. خود ساخته دولت اسلامي وسلوال به وس ائتلافیانو ته د زیانونو اړولو لپاره خودکش او نور ناوړه بریدونو ته لاس اچي. وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د مخالفه ګوندونو لخوا وړاندې کړی شوی درخواستونو په بنیاد د پاکستان وزیر اعظم په شمول شپږو کسانو ته نوټیس جاری کړی. د وزیر اعظم نه علاوه په دې کې د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف، وفاقي د خزانه وزیر اسحاق ډار، د قومي اسمبلی غړی حمزه شهباز او کیپټن محمد صفدر نمونه هم دي. په دې درخواستونو کې ویلای شوی وو چې دغه یادو کسانو خپلې اساسي پټې ساتلې دي، ځکه دوی صادق او امین نه دي پاتې شوي او د دوی د اسمبلی غړیتوب دې ختم کړی شي. دغه خواستونه مخالفه ډلو پیپلز پارټۍ، پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د پاناما لیکس د انکشافاتو نه پس الیکشن کمیشن ته لیږلي وو. کمیشن د غتنانو ته عدالت کې خپل جواب وړاندې کولو دپاره د 6 سپتمبر پورې نیټه ورکړې. د بلوچستان په نصیر آباد سیمه کې د بمونو ناکاره کوونکي ټیم یو افسر د ځمکني ماین 14 د لاسه وجل شوی. پولیسو تر مخه اسیسټنټ سب انسپکټر پونهل خان په نصیر آباد ضلعه کې د پټ فیډر کینال سره نږدې خښ دوه بمونه ناکاره کولو پس چې دریم ځای کوو نو هغه پی وچاودو. هغه وخت ای ایس آی پونهل خان هیڅ قسمه حفاظتي بیلټ یا جیکټ نه و اغوستی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پونهل خان په مرګ سخت خفګان ښودلی. د سعودي عرب میډیا وایي د یمن نه وشتل شوی یو میزایل د لاسه 9 وجل شوی. دغه میزایل د سعودي عرب نجران ښار کې په یو کاروباري علاقه باندې لګیدلی. ښکاري دسی چې دغه حمله په شمالي یمن کې د هوتسي یاغیانو لخوا د سعودي حملو په جواب کې شوی. د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلاف د ګول او نهه په ورځ یو شمېر هوایي حملې په یمن کې کړې وې چې پکې 15 وجل شوي وو او په دې کې 18 د ډاکټرز وداؤټ بارډرز په یو هسپتال کې وجل شوي وو. د هوتسي یاغیانو یو ویان جنرل شرف لقمان تر مخه دوی د سعودي عرب د جارحیت پر ضد خپلې میزایل حملې زیاتې کړې دي خو د دې نه انکار کړی چې په میزایل حمله کې عام خلک وژل شوي. هغه زیاته کړه د دوی یوازې فوزي اهداف په نښه کوي. سیرنکاران او داعش پر ضد جنگیدونکو فوزونو کمانډران وایي ممبیج د لاسه وتو پس د داعش تندروا د ترکی پولیس سره د وړو وړو ډلو په شکل کې نښتی دي او د سخت فشار د لاندې دي. ممبیج 2 کالو پورې د داعش په قبضه کې وو او هلته نه به نه یوازې خارجي وسلوال بلکې سامان رسد هم د ترکی د لارې شامي علاقو ته لیږلی کېدو. پینټاګان او ځایي کمانډران وایي ممبیج د لاسه وتل د آی اس دپاره ډیر لوی ګزار دی. رپورټونه وایي د دغه علاقې دپاره 3 اویا ورځو اوږدې جګړې کې 4000 نه زیات د داعش تندروا وجلی شوي دي. 13 ورځ روس چې کم جنگي جازونه د ایران د هوایي اډې نه شام ته لیږلي وو د هغې د لاسه د روس او امریکا ترمنځ د وړاندې نه کړکېچن تعلقات نور وران شوي دي. امریکا وایي د دوی دپاره د روس او ایران فوزي همکاري د حیرانتیا خبره نه ده خو د کرملن د ارادو معلومات ورته نه وو. د خارجه وزارت نایب ویان مارک ټونر واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي مونږ اوس هم د دې جایزه اخلو چې دوی په اصل کې څه تګلاره خپله کړې. د نهې په ورځ روس د ایران د همدان ایربیس نه د جنگی جازونو د لارې د شام په حلب، ادلیب او دیرزور کې د داعش اهداف په نخښه کړی وو. د امریکا لوزیانا ریاست کې د درنو بارانونو نه پس راغلي سیلابونو د لاسه یو لستنان مړه شوي دي. د لوزیانا سرخار بیټن روچ کې د دغه سیلابونو د لاسه سلویغ سره کورونو ته هم زیان رسیدلی. وفاقي د ایمرجنسی اداره اف ای ایم ای نه علاوه د ریډ کراس رضاکاران هم د ډیرو ورځو نه امدادي کارونو کې لګیا دي. د ریډ کراس یو غړی کریګ کوپر وایس آف امریکا ته ویلي بیټن روچ کې حالات نور هم خرابېدای شي او د مرګونو شمېر هم زیاتېدای شي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اورېدل.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دا ګران اوریدونکو د واشنگټن ډی سي د سټوډیوز نه نیغ په نیغه تاسو د ډیوا ریډیو ټلویزیون دغه خبرونه اوري. په خبرونه کې تاسو ته اړومبی رپورټ وړاندې کوو د پاکستان د انتخابي کمیشن د نوټیس په حواله سره، چې انتخابي کمیشن دغه نوټیس نه یوازې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف بلکې د هغه په شمول شپږو نورو حکومتي افسرانو یا حکومتي وزیرانو ته هم لیږلی دی. او په دې نوټیس کې دوی تا د شپږم ستمبر پورې عدالت کې د خپل جواب داخلولو وینا شوې ده. تفصیل په دې حواله سره اورو محمد عالمگیر نه.
د پاکستان الیکشن کمیشن وزیر اعظم نواز شریف ته غزوم ریټایرډ کیپټن صفدر حسین او د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ته نوټس جاری کړي. د درې واړه کسانو خلاف د پاکستان تحریک انصاف ډلې د دوی قومي اسمبلی کې رکنیت ختمولو لپاره درخواست ورکړو. الیکشن کمیشن ته وړاندې پیټیشن کې ویل شوی چې وزیر اعظم نواز شریف او د ده ملګرو د پاکستان نه بهر خپل پیسې په کپنو کې خو دی او اوس د نوټس کې دوی نه غوښتل شوی چې دغه تورونو جواب دی وایي. الیکشن کمیشن د پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارټي، پاکستان عوامي تحریک او عوامي مسلمي درخواستونه ورستو کړي وو او دا یې د اگست په 19 نیټه د اوریدلو فیصله کړې وه. د پاکستان دا سیاسی پارټي د الیکشن کمیشن نه د پیټیشنو کې غواړي چې خپل مالی اساسي الیکشن کمیشن ته نه سرګندولو پر سر د وزیر اعظم نواز شریف او د ده د کورنۍ د کسانو رکنیت ختم کړي شي. په یاد پیټیشن کې د وزیر اعظم د زومو د خزانه وزیر اسحاق ډار نه علاوه د پنجاب وزیر اعلی او د میاں نواز شریف رور شهباز شریف او د غزوی حمزه شهباز هم شامل دي. د پاناما رسوای مخه تراتلو او د دې پس لوی لانجه جوړېدو پس د درخواستونه په تیر جون میاشت کې داخل کړی شو. خو د الیکشن کمیشن سلور غړو ریټایرمنټ او د دوی په ځای د نور افسرانو تعیناتې کې د ایثاروالي د لاسه دا کار تر اوسه ځنډېدلی و. په تیر اپریل کې پاناما سکینډل مخه تراغلی و چې پکې د ګرد نړۍ د خلکو پیسې او د دوی پټې کمپنیانې نمونه مخه تراغلی و. مطبوعاتو د پاناما یوې ادارې موسیک فونسیکا فایلونه ولست په ډاګه کړیو. د ګرد نړۍ په شان د پاکستان د سیاسي مشرانو په نوم هم د کې کپنې راوتی وي چې د وزیر اعظم میاں نواز شریف درې بچي حسن، حسین او لور مریم نواز نمونه را سرګند شوی وو. د دوی په نوم د برتانیې ورجن آیلینډ کې کپنې موجود دي. دا رقم کپنې په نوم لرل خپل غیر قانوني خونه دي، خو دا مال پټول او د دې په اړه دروغ ویل یو جرم دی. د روانې میاشتې په 15 نیټه د پاکستان واکمن مسلم لیگ نواز ډلې قومي اسمبلی کې یو درخواست جمع کړو چې پکې د سپیکر نه غوښتل شي وو چې په خارج کې په خپل نوم یو کپنی لرلو او دا بیا پټولو پر سر دی. د پاکستان تحریک انصاف ډلې چیرمین عمران خان قومي اسمبلی کې رکنیت ختم کړی شي. د دې په جواب کې پی ټی آی په 15 اگست د پارلیمان سپیکر ته د آئین د دفاع 2/5 او 3/5 لاندې د وزیر اعظم رکنیت د منسوخ کولو خواست جمع کولو اراده څرګنده کړې وه.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د ګرانو اوریدونکو تاسو د ډیوا ریډیو خبرونه د ډیوا ریډیو په ویب سایټ باندې هم لیدای شئ، اوریدای شئ، خبرونه لوستای شئ. د ویب سایټ پته دا www.voadivaradio.com. راځو خبرونه اړخ ته او تاسو ته یو بل رپورټ وړاندې کوو. د سعودي عرب په سعودي عرب باندې د یمن نه چې کوم میزایل حمله شوې ده، په دې حواله سره د سعودي عرب میډیا وایي چې د یمن نه وشتل شوی یو میزایل د لاسه وطنان وجلې شوې دي. او دغه میزایل د سعودي عرب نجران خار کې په یو کاروباري علاقه باندې لګیدل دي. تفصیل په دې موضوع باندې اورو وکیل خان نه.
د سعودي عرب سرکاري مطبوعاتو تیر ورځ پخلی کړي چې د یمن لاړخه یوې کاروباري ولسوالۍ په نجران خار باندې اخلاص کړي شوی یو میزایل په نتیجه کې د سعودي عرب وو کسان وجلی شوی دي. د تیر نه په ماخام شوی د غبري د اخکاری داسي چې د یمن په شمال کې غوسی عملی شو د ګل او نه پر ورځ د سعودي په مشرق کې تلاپ لخوا خونړی هوایي بمباري په جواب کې کړي. په یمن کې د حوثي اغیانو مرسته لرونکي د پوز یو ویان بریګیډیر جنرال شراب لوکمان ویلي چې یمنی ځواکونو د بدلې په غرض سعودی عرب پر ضد میزایلی بریدونو کې تیزوالی راوسته. نوموړي ویلي چې هغوی روز او شپه زموږ هیواد تباه کوي. کله چې هغوی په موږ بریدونه کوي نو موږ مجبورن میزایل اخلاصو. نوموړي زیاته کړې چې دا د جنگي جازونو په مقابله کې میزایل دي. جنرال لوکمان دا خبره رد کړې چې په نجران خار کې کم عام وګړي هم وجل شوی دی او ویلي دي چې دوی پوز په نخه کوي. په داسې حال چې د یمن د شمالي پولې نه سعودي اړخته میزایل او راکټي بریدونه عامه خبره جوړه شوی او حوثي اغیان اکثره داوا کوي چې د سعودي عرب پوز یې په هدف کړي. په نږدې میاشتو کې د نجران برید تر ټولو خراب برید دی. د سعودي سرکاري مطبوعاتو د دفاع وزارت یو ویان لخلې ویلي چې د یمن لخوا شوی میزایلي برید کې څلور سعودیان او درې خارجیان په نجران خار کې وجل شوي دي. د خارجیانو په اړه ویل کېږي چې غیر ملکي مزدوران وو. په سوشل میډیا باندې خبرې کړې شوې یو ویډیو کې لیدل کېږي چې په یوې کاروباري ودانۍ باندې اور لګېدلې، ګاډي سوځي، خلک په ځمکه جوبل پراته دي او د اور وجلو عمله په اور باندې د کابو موندلو هڅه کوي. یاد دی وی چې نجران کې نږدې 2.5 لک خلک ژوند کوي او د سعودي او یمن په پوله پروت خارګوټه دی. په سمدستي توګه په دغه ویډیو کې د صداقت تصدیق ناممکن دی، خو جنرال لوکمان ویلي چې دغه ویډیو یې نه ده لیدلې او په اړه یې نشي ویلي چې آیا عام ولستا پکې مرګ جوب لاوړېدلې او کنه. د سعودي په مشرق کې ائتلاف د ملګرو ملتونو مرسته لرونکي د صدر ابو ربو منصور جهادي په مرسته کې مداخلت کوي. څوک چې غوسی ملیشو د سرخارنه وباسلې او د نوموړي د هیواد زیاتره برخه یې نیولې. د ولسو میاشتو راهسې روانې دغه جګړې د عام ولس په شمول 6500 کسانو ژوندونه اغستي. څوک چې د یمن حکومتي ځواکونو او حوثي ملیشو ترمنځ انښتو او د ائتلاف هوایي بمبارۍ په مهال وجلی شوي دي. په نږدې کې د ډزبندۍ معاهده په 6 اگست د امن خبرو اترو ناکامه کېدل وروسته ختمه کړې شوې او ائتلاف خپل هوایي بریدونه بیا نه پیل کړي. په نږدې ونو کې حوثي ملیشو هم د پولې بل اړخته د راکټو او د میزایلو په خلاصولو کې تیزوالی راوستی دی. په نږدې کې جاري کړې شوې د ملګرو ملت تونو یو راپور کې د دوه خواو بغیر د سفرق نه د عام ولس د وجنې غندنه کړي. په ریپورت کې د حوثي اغیانو لخوا د راکټو او میزایلو استعمال پاړه ویل شوی چې د عام ولس په خطر کې اچوي او د جنگ د قاعدو سرغړونه ده. خو جنرال لوکمان د دغه رقم بریدونو زیاتولو خبرداري کړې ده او ویلي دي چې زموږ په خارونو او کلو د ائتلاف لخوا بریدونه او ګولباره د دې رقم بریدونو سبب جوړې دي شي.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د ډیوه ریډیو فیسبوک باندې تاسو تازه ویډیو رپورټونه لیدلی شئ، د سیمې په حواله سره، د سیمې د حالاتو په حواله سره او د نړۍ د واقعاتو په حواله سره هم. د فیسبوک آی ډی دا وی او اے ډیوا، د دې نه علاوه د ډیوه ریډیو د ټویټر آی ډی دا @ وی او اے ډیوا، هغه فالو کولی شئ او تاسو به هر وخت ځان د خبرونو نه باخبره ساتلی شئ. راځو خبرونه کې د شام په حواله سره تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوو. سیرنکاران او داعش پر ضد جنگیدونکي فوزونو کمانډران وای په شام کې ممبیج علاقه د لاسا و توپس د دایښ تندروا د ترکی پولیس سره د وړو وړو ډلو په شکل کې نښتی دي او د سخت فشار لاندې دي او د دې فشار د لاندې دوی هر قسمه ناوړه ځانمرګي حمله د اطلافي فوزیانو پر ضد کولای شي. تفصیل ورو زاهد خټکنه.
شمالی شام کې د امریکا په ملاتړ ځای لخکرو دایښ وسلوال د خپل مضبوط مرکز منبجنه په شاتم بولی. اوس دغه وسلوال په دې غور کوي چې بل کوم ځای خپل مرکز جوړ کړي. د داعش وسلوال وړو ډلو په صورت کې د ترکی پولیس سره سیمو کې گیر دي. د داعش پر ضد جنگیدونکي کمانډر وای تغه وسلوال خپل ځان وباسلو لپاره هر قسمه ګام اغستو ته تیار دي. دوه کالو راهسې د داعش قبضه لاندې منبج کې 1300 میاشتو راهسې جګړه روانه ده. د امریکا په ملاتړ کورد او عرب اتحادي عسکرو داعش وسلوال په شا تمبولي او د دوی د ولکې نه یې وړې سیمې خلاصې کړې. د امریکا دفاع وزارت او ځایي کمانډران وای منبج د لاسه ورکول د داعش لپاره غټ نقصان دی. د امریکا په ملاتړ د شام جمهوریز واکونو یا ایس ٹی ایف په نوم ډلې کمانډر ناصر حاجی منصور وای منبج د داعش لپاره خارجي وسلوالو او سامانو د ترسیلاتو لپاره مرکزی ځای وو. نه پورس د اس ټي اف کمانډر یو خبری کانفرنس ته ویلي درې او یا ورځو پورې د منبیج په جګړه کې سلور زره داعش وسلوال وجل شوی. خاغلی منصور ویلي داعش وسلوالو لپاره ګرانه شوی چې اوس د ترکی پولې نه واوړي څنګه چې به دوی مخکې کولو کله چې منبیج د دوی په کنټرول کې وو. د امریکایي اتحاد هوایی حمله او بیا داعش پر ضد جنگیدونکي عسکرو ګټو داعش وسلوال شام کې یو شمیر ځایونه په شا تمبولي او اوس دوی نوي محاذونه لټوي. د څېړنې ادارې نیو امریکن سیکیورټي سره کار کوونکی د منځختیز چارو څېړنکار نیکلس ای هیرس وای دغه خودساخته خلافت به حمس حما او دارا کې د شمالي شام بایلات په ګټو بدلول غواړي ځکه چې هلته فشار کم دی. داعش اوسنی وختونو کې د حمس صوبې شرقي برخه کې د شام صدر بشار الاسد پر ضد خپله جګړه تیزه کړې. د اتحادیانو لخوا داعش پر ضد زیاتره هوایي حملې شمالي او شرقي شام کې ترسره کیږي. اوسنی وختونو کې یو شمیر سیمې بایللو له وجې د داعش اقتصاد ته هم زیان اوړېدلې. منبج کې د ماتې څو ورځې وروسته داعش د خپلو ملازمینو تنخواګانې 15% کمې کړې او وسلوالو تنخواګانې 40%. هر څه که شام کې داعش ماتې سره مخ دی خو فوزي مشران وایي داعش ته تر هغې مکمله ماتې نه ده تر څو د دغه ډلې د قبضې نه نور مرکزونه نوي خلاص کړی شوي. د امریکا په مشرۍ کې اتحاد وای منبج خلاصولو سره به د دوی هغه منصوبې ته هم مرستې میلاو شي چې غواړي خود ساخته سرخار رقه خلاص کړي. څېړنکاران ګڼي توجه لرې کولو او خپل قوت څرګندولو په غرض کیدی شي داعش د شام نه بهر حملو کې زیاتوالی راولي. په خصوصا ترکی کې د حملو خطر زیات دی چېرته دغه ډلې یو شمېر حملې ترسره کړي چې پکې سلګونه خلک وژلي شوي دي.
اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونې ته نیخ په نیغه د واشنگتن ډی سي د سټوډیوز نه اغوږی. بلوچستان ته تاسو بوزو چرته چې د بلوچستان په نصیر آباد سیمه کې د بمونو ناکاره کوونکي ټیم یو افسر د ځمکني ماین چاودو د لاسه وجلی شوی دی. دغه افسر نوم پونهل خان وو. تفصیل حمید سمسور په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
چارواکي وی دغه پیښه د بلوچستان په نصیر آباد ضلعه کې رامنځته شوله. د نصیر آباد د پولیسو ضلع افسر وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته وویل چې د پټ پیډر کینال په سیمه کې د اوبو د زیرمې په بند کې ناڅرګنده وسلوالو درې بمونه ایښي وو. بموجونکې ډله ورغله. پنیل خان دوه بمونه ناکاره کړل. درېیم یې ناکاره کوي چې ناببره چاودنه وسوله چې له سببه یې پنیل خان خپل ژوند له لاسه ورکړي. دی د پولیسو د سپیشل برانچ سره اړه درلودله. په خورسوي ویډیو کې لیدل کېږي چې پنیل خان کمیس او پرتوګ اغوستی دی. د ده پر بدن باندې هیڅ ډول ځان خوندي ساتونکی جاکټ نشته. د نصیر آباد د پولیسو ضلع افسر وایس اف امریکا ته وویل چې دلته د بم د ناکاره کولو لپاره له دوی سره اړوند جاکټونه، ریموټ کنټرول، ضروري مشینګری نشته. په بلوچستان کې چې امنیتي وضع دلته ډیره خرابه ده، له بم وژونکي ډلې سره دغه ډول ډیټونیټر او نور د ځان خوندي ساتلو لپاره آلات نه لري. حمله دغه کبله ځخه د سیول ډیفنس اداره ویي چې د دوی یو شمیر کسان تر اوس مهاله پورې د بم وژلو پر مهال باندې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
اوریدونکو او کتونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د دې خبری خبرونې نه پس به لیدای شئ او اوریدای شئ د ډیوه ریډیو د ټلویزیون برخه چې هلته کې به د سحر شپږ نیمې بجې په پاکستان کې، افغانستان کې به د سحر شپږ بجې او دغه خبری خبرونه بخنه غواړم. دغه د دوه ساعتو سحر په خیر پروګرام چې پکې به د بی بی شیرینې برخې یوت سټوډیو په پکې دا به تاسو په ټلویزیون باندې دیشی پر ریډیو باندې با اوریده هم شی. نن زموږ همکاران به تاسو لکه موضوع راوړي دې ته هم غوږونی سي او په دې پروګرام کې برخه واخلي. د ټلیفون د لارې 001202205003 او بل نمبر د 0800990. خبری خبرونې ته راځو او وړاندې کوو تاسو ته د نن د ورځې مطبوعاتو ته کتنه. نن مطبوعاتو کوم خبرونه لځې ورکړی دی او میډیا په کوم موضوعاتو باندې لیکل کړی دی دغه تفصیل به تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
تیره هفته د بلوچستان په ستر خار کوټه کې یو خودکش حمله کې اویا کسان وجلې شوې دي چې اکثریت پکې د وکیلانو وو. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د ډیری مدینه د یاغیانو او د جهادي ډلو علي ګلی او د دوی خلاف د پاکستان د فوج کار روایې جاری دي. نن د امریکې په یو مشهور میاشتي د مجله اټلانټیک کې د بلوچستان په باب له نامتو لیکوال جیوستن فیپن یو مضمون او د بلوچستان په حالاتو د پاکستان په خوانی نامتو سفارتکار حسین حقانی سره د شوی یو مرکې حال چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې بلوچستان کې ناقلاری او الغو تلغو په کال 1920 کې د پاکستان د جوړېدو نه راپدی خوا جوړ دی. د پاکستان فوج د کلونو راسی د بلتون خوخو د بغاوت په چخولو کې اړم دی. د کم پړه چې پاکستان تل په هندوستان غورځي په کال 1900 کې هم پاکستان نه د بیلیدو په جنگ کې د اتو زور نه زیات خلک وجلې شوي وو او نن هم د سړک په غاړه مړی موندی شي، اجتماعي قبرونه راښکاره کیږي. بلوچ مشران د فوج د لاسمري او په قول د بشري حقونو د ګوندونو په تیرو لسو کالو کې 10,000 خلک غیب کړي شوي دي. اټلانټیک مجله لیکي چې بلوچستان کې صحافت د نشت برابر دی ځکه چې ډیر خبریالان په بلوچستان کې وجلې شوي دي. د صحافت خلا د بلوچستان وکیلانو ډکه ساتلې ده. دوی د فوج او د بلتون خوخو یاغیانو ترمنځ د جنگ کې د بشري حقونو لپاره هلې ځلې جاري ساتلې دي. خو د تیرې هفتې په خودکش حمله کې د یو شمیر وکیلانو قتلان ډیر لوی نقصان ثابت شوی دی. د مضمون لیکوال په کوټه کې د وکیلانو د دومره لوی شمیر په نقصان او په سیمه د دې د پریوتونکو حالاتو په بابله امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی سره یو مرکه کړې ده. د مضمون نگار د یو تپوس په جواب کې ښاغلي حسین حقانی ویلي دي چې بلوچیانو د تیرو ډیرو کلونو راسی د مملکت پاکستان خلاف جنگ ته لاس اچولی دی. پاکستان د بلوچو د بغاوت تور تل په افغانستان او هندوستان لګولی دی. د کال 1980 په لسیزه کې بلوچستان افغانستان کې د شوروي روس خلاف په جنگ کې یو اهمه مورچه وه. خو د طالبانو د تحریک د راپورته کېدو وروستو بلوچستان د امریکې او د نړیوال ګوند لپاره نور ډیر زیات اهم شو. د نن ورځې د سیاسي حالاتو د وضاحت کولو د مضمون نگار د خواست په جواب کې ښاغلي حسین حقانی وی چې د بلوچستان په اهمو برخو د پاکستان د مرکزی حکومت اختیار نشته. زیاتره بلوچ قبیلې قام پرستو سره خواخوږي لري. دوی غواړي چې بلوچستان یا خو آزاد شي او یا خود مختار سیمه شي. د مضمون نگار فیپن د دې تپوس په جواب کې چې بلوچ پاکستان نه بیلیدل ولی غواړي، ښاغلي حسین حقانی وایي چې دا مسله د پاکستان د جوړېدو سره سمه راپورته شوې ده. ځینې بلوچ مشران وایي چې بلوچستان په زور پاکستان کې شامل کړی شوی دی. خو د دې نه هم زیاته اهمه خبره د بلوچستان بې غوره ساتل او د دې د پریمانه وسیلو د صوبې د خلکو په سوکالۍ د خرچ کولو په ځای دا د پاکستان د نورو برخو په ودانولو خرچ کول دي. علی حسین حقانی دا هم وی چې د کویټي د وکیلانو برادرای به تل پاکستان کې په بډو رشوتونو اعتراضونه کول او دین زیات په د پاکستان د فوج د عمل په سر په فوج ډیر ټکونه کول. د پاکستان فوج بلوچستان کې د قام پرستو په وجلو تورن دی. په فوج دا هم الزام دی چې بغیر د مقدمو چلول وی په سونو خلک اوچت کړی دي. د فوج د دې ټولو ظلمونو خلاف اثرناک आवाज وکیلان وو. خاغلی حسین حقانی د خپل مرکې په اخر وی چې د بلوچستان وکیلان د پاکستان په سطح په شمیر کې په اوړو کې د مالګي په حساب وو. د دوی په یو ځای مرګ یقینا چې د بلوچستان صوبې د پاره نه راستنېدونکی نقصان دی.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. The Twitter ID da @voadiva.
اوس وړاندې کوي وایي داریا چې د امریکا د حکومت نظر ښایي.
بین الاقوامی مبصرانو او د بشری حقونو سارنوالو د رواني میاشتې په سر کې ایران کې تقریبا سلیرشتو سنی مسلمانانو ته په یو ځای د پانسای د سزا ورکولو په خبرونو ډیره فکرمندی ښکاره کړې ده. کم کسان چې پانسی کړې شوي دي د دوی په باره کې ډیر معلومات خو نشته، خو وایي چې په دوی کې زیاتره کردو. دوی په گوهر دشت نومې جیل کې ساتلی شوي وو او د حکومت لخوا پرې د ترهګرۍ تورونه وو. دوی د الله د دشمنانو په جرم هم تورن کړې شوي وو. داسې خبرونه هم راغلي دي چې په جیل کې دوی په زور زیاتی په خپلو جرمونو اقبالی کړی شوي دي، او دا چې مقدمې یې هم په صحیح ډول نه دي چلولی شوي او خفیه ساتلی شوي وي. د بشری حقونو په بابله د ملګرو ملتونو های کمیشنر زید راد الحسین خپل یو بیان کې ویلي دي چې د دې خلکو په مقدمو کې ډیره بې انصافي شوې ده، ځکه چې یو خو په دوی لګولې شوي مجرمانه تورونه ډیر واضحه او ښکاره نو، او بل دوی ته د دوی د مقدمو په صفا ډول د چلیدو حق هم ورکړی شوی نو. د بشری حقونو د هیومن رایټس واچ نومې تنظیم وینا ده چې د اګست په دویم تاریخ د قیدیانو په یو ځای د پانسی کولو د ایران عمل د بشری حقونو په حواله د ایران د کارونو د کمترینې درجې عمل و. ایران د جنوري د لومبي تاریخ نه راپدې خو کم نه کم 213 کسان په دار خې جوړې دي، او دا شان د پانسیانو ورکولو په لړ کې د سیمې سرپنچ ملک جوړ شوی دی، او په هغه غیر حقيقي قوانینو کې د اصلاحاتو په نفاس کې پاتې راغلي دي چې مقصد په دې لړ کې بین الاقوامي معیار حاصلولو. د امریکې د خارجه چارو محکمې ګرد د نړۍ کې د بشري حقونو په حق له خپل تازه ترین رپورت کې ویلي دي چې ایران کې په اولسي آزادو سخت بندیزونه لګیدلې دي چې پکې د رائے، خیال، مذهب او یو ځای ته د راغونډېدو په آزادو لګیدلې بندیزونه هم شامل دي. په رپورت کې دا خبره په ګوته کړې شوې ده چې د ایران حکومت د کوردو، عربو، آزریانو او د بلوچو په شمول خپل ملک کې ټولو کم شمیره فرقو سره ناروا سلوک راخسته دي. دوی په یو مخیز ډول نیسي، تر مدو مدو یې جیل کې ساتي، جسمانی تشدد پی کوي، او د دې هر څه د پاسه د خوارانو ته د پانسیانو په سزاګانو ورکولو دا کم شمیره فرقې نورې زیاتې تار په تار کړې شوې دي. ایرانی کورت قیدیانو ته د پانسای د صداګانو په حواله د امریکې د خارجه چارو د محکمې نائب ویان مارک ټونر ویلی دی چې امریکا یو ځل بیا په ایران غږ کوي چې د بشری حقونو خاطر وکړي او د ټولو مقدمو ښه صفا سوترا او انصاف سره چلول یقیني کړي. خاغلی ټونر دا خبره په ګوته کړه چې امریکې په مختلفو ذریعو د بشری حقونو په خلاف ورزو ایران ته خپلې فکرمندۍ رسولې دي. امریکا با د ملګرو ملتونو دننه او په هر ځای کې د ایران د دیناولو کارونو نه.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
د امریکا غږ پښتو دیوا خبرونه اورئ.
The Voice of America دیو ریډیو دے زمنګ پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټوئیټر کتلی او ریډلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی دا @voadiva.